افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د یو ساعت پښتو خبرونه زه رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. په دې خبرې ټولګه کې به واورو چې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال وایي د حکومت له لوري د تفتیش د عالي ادارې د سپارښتنو عملي کول یو جدي اړتیا او ضروري امر دی، خو له دې هر څه وړاندې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي. د څه د پاس اویا هیوادونو او سازمانونو استازي نن په پاریس کې راغونډ شوي چې فلسطینیان او اسرائیل د سولې نویو خبرو ته وهڅوي، او چین امریکا ته خبرداری ورکړی چې د واحد چین پالیسي دې نه څېړي. له دې هر څه وړاندې راځو په د افغانستان خبرونو ته چې محمد حدیث پردیسی وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشي د خبرونو سرټکی. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د سولې شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد د ملي اولی حکومت د مشرتابه د پریکړې پر اساس له دندې ګوښه شو. د ولسمشر دویم راستیال وایي د تفتیش د عالي ادارې د سپارښتنو عملي کول د حکومتي ادارو لخوا یو جدي اړتیا او حتمی امر دی، او د ایشیانو د ننګرهار ولایت په هسکیمین ولسوالۍ کې دیارلس تنه دیني عالمان برمته کړي دي. د هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د سولې شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد د ملي اولی حکومت د مشرتابه د پریکړې پر اساس له دندې ګوښه شو. د اجرائیه ریاست یو ویاند امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې عبدالحکیم مجاهد د وروستیو ناسمو څرګندونو له کبله له دندې لرې شو. دی وایي د ملي اولی حکومت د مشرتابه د پریکړې پر اساس عبدالحکیم مجاهد د غیر مسؤلانه څرګندونو له کبله د سولې د عالي شورا له غړیتوب څخه لرې شو. د سولې عالي شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد شاوخوا درې ورځې وړاندې په یوې غونډه کې طالبان د سولې فرښتې بللې وې. که څه هم عبدالحکیم مجاهد د ملي اولی د مشرتابه د وروستۍ پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې د دله خبرو ناسم اخیستنه شوې او د یوازې د سولې د عالي شورا د پخواني مشر استاد رباني خبرې نقل کول کړې وې. د ولسمشر دویم راسیال وایي د تفتیش د عالي ادارې د سپارښتنو عملي کول د حکومتي ادارو لخوا یو جدي اړتیا او حتمی امر دی. سرور دانش چننې د دولت د قطعي د بیا کتنې او ارزونې په ناسته کې خبرې کولې، وویل چې د ښې حکومتوالۍ او وظیفوي تداخل د مخنیوي لپاره دغه مسایل باید په جدي توګه په پام کې ونیول شي.
از نگاه حکم قانون و دیدگاه رهبری حکومت، اداره عالی تفتیش تنها مرجع تفتیش در سطح کشور است و هیچ نهادی دیگر نباید به صورت موازی در کار تفتیش مداخله کند.
د ولسمشر دویم راستیال په داسې حال کې د وظیفوي تداخل د مخنیوي لپاره د تفتیش د ادارې د سپارښتنو پر عملي کېدو ټینګار کوي چې د تفتیش عالي اداره بیا انتقاد کوي چې ځینې حکومتي ادارې د دوی سپارښتنو ته په سمه توګه پاملرنه نه کوي. او د ایشیانو د ننګرهار ولایت په هسکیمینې ولسوالۍ کې دیارلس تنه دیني عالمان برمته کړي دي. د ننګرهار د والي ویانده تولا خوګیاڼۍ وایي د ایشیانو یاد دیني عالمان چې د هسکیمینې د مشر ملا صاحب په مدرسه کې تدریس کاوه، نن سهار له همدغې مدرسې چې اسموینه پکې روانه وه له ځان سره بیولي دي. نوموړي که څه هم په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې د ایشیانو یاد دیني عالمان برمته کړي، خو وایي ولایتي اداره یې د خوشي کېدو لپاره جدي هڅې کوي. د ایش وسلوالو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل دی چې د ایش وسلوال په ډله ییز ډول د دیني مدرسې دیارلس ښوونکي برمته کوي. د افغانستان لنډ خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه سلطان محمد سرور چمتو کړي دي.
د څه د پاسه اویا هیوادونو او سازمانونو استازي نن په پاریس کې راغونډ شوي چې فلسطینیان او اسرائیل د سولې نویو خبرو ته وهڅوي. دغه غونډه به یو ځل بیا ټینګار وکړي چې د منځني ختیځ اوږده شخړه باید د دوو هیوادونو د جوړېدو له لارې حل شي. فلسطینیانو د غونډې هرکلی کړی دی، خو د اسرائیلو صدر اعظم چې په غونډه کې یې ګډون څخه ډډه کړې ویلي دي چې دغه غونډه د اسرائیلو په ضد رابلل شوې ده. د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ وروستۍ مخامخ خبرې له نهو میاشتو دوام وروسته دوه کاله مخکې په ټپه ودرېدې. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په غونډه کې ګډون کوي، خو د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ کوم استازی غونډې ته نه دی ورغلی. د بیت المقدس قانوني وضعیت د شخړې تر ټولو لانجمنه موضوع ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي هلو ځلو په ترڅ کې ویلي چې بیت المقدس به د اسرائیلو د پلازمینې په توګه وپیژني او د امریکا سفارت به ل تل ابیب ور انتقال کړي. خود فلسطینی اداره رئیس محمود عباس د پاریس د غونډې په درشل کې ویلي چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقال به د سولې د پروسې په ګټه نه وي. چین امریکا ته خبرداری ورکړی چې د واحد چین پالیسی چې له مودو راهیسې منل شوې د څېړنې وړ نه ده. چین دا خبره په داسې مهال کوي چې داسې بریښي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د تایوان سره د اړیکو پیاوړتیا غواړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند لو کانګ نن په یوې اعلامیه کې وویل چې په نړۍ کې یوازې یو چین او د بیجنګ کمونیست حکومت یې یوازینی مشروع استازی دی. نوموړي ویلي چې تایوان د چین یو نه بېلېدونکې برخه ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه څه په هکله چې د چین غیر عادلانه سوداګري کړه وړې بللي نارضایتي ښودلې ده. ترامپ ویلي چې د واحد چین د پالیسۍ په هکله د خبرو له لارې کېدای شي د بیجنګ د دغه سلوک د بدلولو لپاره کار واخیستل شي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف نن په دوه ورځني سفر متحدو عربي اماراتو ته ورسېده. ټاکل شوې ده چې نظربایف د دوبۍ ولیعهد محمد بن زاید بن سلطان آل نهیان او نورو چارواکو سره وویني. په متحدو عربي اماراتو کې د قزاقستان سفیر لاما شریف پرون قزاقستان سکایا پراودا ورسپانې ته وویل نظربایف او اماراتي چارواکي به د توریزم یا ګرځندوی، مالی، اقتصادي او انرژي په برخو کې د همکاري موافقې لاسلیک کړي. دا په روان کال کې د قزاقستان د ولسمشر لومړنی بهرنی سفر دی. او د بحرین حکومت درې کسان د پولیسو د وژلو په جرم اعدام کړل. اعدام شوي کسان چې درې وړه شیاګان دي په 2014 کال کې په یوې بمی چاودنې کې د یو اماراتي افسر په شمول د درېو پولیسو په وژلو تورن شوي وو. د بحرین لویه څارنوالي زیاتوي چې دغه کسان نن یکشنبه اعدام شول. په بحرین کې د شیاګانو په مشرۍ د 2011 کال تر ولسی پاڅون وروسته دا لومړی ځل دی چې په دغه هیواد کې کسان اعدامیږي. شیاګانو چې په بحرین کې اکثریت دي د لا زیاتو سیاسي حقوقو لپاره یې هغمهال پراخې مظاهرې پیل کړې خو د حکومت لخوا وځپل شوې. د بحرین رسمي خبري آژانس وویل چې د هیواد سترې محکمې څو ورځې مخکې د اعدام فیصله چې په 2015 کال کې صادره شوې وه تایید کړه. د خبرونو پای.
سلام ګران اوریدونکو، دا هم د کابل په ګډون د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات چې سانتي ګریډ په کچه اټکل شوی. په راتلونکو 2 ساعتونو کې به په کابل کې واوره وورېږي. د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه منفي وه. هرات کې به آسمان صاف وي. د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 5. کندهار کې به آسمان وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 1. غزنی کې به هم آسمان وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 14. بامیان کې به آسمان وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 12. مزار شریف کې به آسمان وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 1. خو په جلال آباد کې به باران وورېږي. د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 3. بدخشان کې به آسمان وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفي 13. او ګردیز کې به هم واوره وورېږي. د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 11. ښه چاري.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه او د ازادۍ رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس یې د ازادۍ رادیو .com یا ازادۍ رادیو .org کې واوري او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د ولسمشر دویم مرستیال وای د تفتیش د عالی ادارې د سپارښتنو عملی کول د حکومتي ادارو لخوا یو جدي اړتیا او حتمی امر دی.
از نگاه حکم قانون و دیدگاه رهبری حکومت، اداره عالی تفتیش تنها مرجع تفتیش در سطح کشور است و هیچ نهاد دیگر نباید به صورت موازی در کار تفتیش مداخله کند.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي په کشفي او امنیتي ارګانونو انتقاد کوي چې تر اوسه نه دي توانېدلي په ښارونو کې د وسلوالو مخالفانو د خطرناکو حملو مخه ونیسي.
ناهماهنګي که ما بین ارګانها وجود داره نمیتونن واقعا همو حمله دشمن به موقع خونسا بسازن.
او د افغانستان په جنوب کې امنیتي چارواکي وای په ورزګان کې د دریو قماندانانو په ګډون شل وسلوال طالبان وژلي.
په تیرو څلورویشت ساعتو کې د دښمن شل نفره مړه، چې په شلو نفرو کې درې عمده غټ قماندانان هم و، لس نفر یې ټپیان دي.
که تر پایه راسره ملتیا وکړئ، دا او یو شمېر نور موضوعات به د ازادۍ راډیو په همدې خپرونه کې واورئ. اوس هم راځو د دې خبرې ټولګې د سر موضوع ته. د ولسمشر دویم مرستیال وایي د تفتیش د عالي ادارې د سپارښتنو عملي کول د حکومتي ادارو لخوا یوه جدي اړتیا او حتمي امر دی. سرور دانش نن د دولتي دولت د قطعي د بیا کتنې او ارزونې په ناسته کې وویل چې د ښې حکومتوالۍ او وظیفوي تداخل د مخنیوي لپاره دغه مسایل باید په جدي توګه په پام کې ونیول سي. بلخوا د افغانستان د تفتیش عالي اداره وایي یو شمېر حکومتي ادارې د دوی نظرونه او سپارښتنو ته په سمه توګه پاملرنه نه کوي. نور حال د سلویسال پر راپور کې
د ولسمشر دویم مرستیال ټینګار کوي چې د تفتیش د عالي ادارې په چارو کې باید مداخله ونه شي او د شفافیت او مالي حساب ورکونې په برخه کې د دغه ادارې سپارښتنې په بشپړ ډول په پام کې ونیول شي. سرور دانش د یک شنبه پر ورځ په کابل کې د دولت د قطعي د بیا کتنې ورزونې په ناسته کې وویل په ادارو کې د شفافیت او د چارو د ښوالي لپاره ټولې حکومتي ادارې مکلف دي چې د تفتیش عالي ادارې سپارښتنې عملي کړي. خغلی دانش ویل حکومت د غوره خدمتونو د وړاندې کولو او خې حکومتولۍ اصل ته شمن دی او ټول ادارې باید دغه اصل ته پاملرنه وکړي.
از نگاه حکم قانون و دیدگاه رهبری حکومت
د وای د قانون د حکومت او د حکومت د مشرتابه له نظره د تفتیش عالی اداره د هیواد په کچه د تفتیش وزنې مرجع ده او هیڅ یو بل اداره باید د تفتیش د عالی ادارې په چارو کې په موازی ډول مداخله ونه کړي. هغه څه چې د تفتیش عالی ادارې او زموږ ټولو لپاره مهم دي هغه په پریکړو او اجراتو کې د دغه ادارې بې پرېواله ده. خغلی دانشوایی د تفتیش د عالی ادارې موندنې ښیي چې د افغانستان بنسټونو ادارو د قانون د پلي کولو په برخه کې کمزوري عمل کړی او دا موضوع د ته د منلو نه ده. د نوموړي په وینا له 2013 میلادي کال راهیسې د تفتیش د عالي ادارې لخوا 260 قضیې لوی څارنوالۍ ته استول شوې دي. په ورته وخت کې د تفتیش عالي اداره وایي یو شمېر حکومتي ادارو د دوی نظرونو او سپارښتنو ته په سمه توګه پاملرنه نه ده کړې. د دغې ادارې رئیس شریف شریفی ویل چې د تفتیش د عالي ادارې د څېړنو له مخې 15,550 سپارښتنې حکومتي ادارو ته د عملي کېدلو په هدف استول شوي او سلګونه میلیونه افغانۍ هم د دولت خزانې ته تحویل شوي دي.
در نتیجه اجرای تفتیش رعایت قوانین
دی وایي د قانون د رعایت د اجرا د تفتیش په پایله کې څه باندې 2 میلیارد افغانۍ او 1.3 میلیونه ډالر په 1,490 مریض کال کې او 1.1 میلیونه افغانۍ او څه باندې 40 میلیونه ډالر د 1,495 مریض کال تر میزان میاشتې د دولت خزانو ته تحصیل شوی
قابل تحصیل دانسته شده است.
خغلی شریفی وایي د دوی حسد ده چې د افغانستان په اداري سیستم کې خواله راشي او د اداري فساد مخه ونیول شي. بلخوا د ولسي جرګې د تفتیش او محاسبې د کمیټې غړي اسدالله سعادتی په دغه ناسته کې وویل چې ولسي جرګه هم په همدې هڅه کې ده چې د فساد مخه ونیول شي او د مالی او حساب ورکونې په برخه کې بشپړ شفافیت رامنځته شي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي په کشفی او امنیتي ارګانونو انتقاد کوي چې تر اوسه نه دي توانېدلې په ښارونو کې د وسلوالو مخالفانو د پرلهپسې او ورته او مشابه حملو مخه ونیسي. د دغې جرګې غړي وایي په امنیتي ارګانونو کې د همغږۍ نشتون د دې لامل شوی چې وسلوال په خپلو هدفونو کې بریالي سي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفانو په دې وروستیو کې په مشابه ډول حملې زیاتې کړې. په دې اړه تفصیل د ناجي ساپۍ په راپور کې
په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د حملو زیاتېدو د ولسي جرګې غړي اندېښمن کړي دي. د دغې جرګې یو شمېر غړي د افغان امنیتي ارګانونو ترمنځ د لازمې همغږۍ نشتون د دغو حملو د زیاتېدو یو مهم لامل ګڼي. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون یوې غړي سیمین بارکزی د یک شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دښمن افغانستان قوی شده میره د افغانستان دښمن د هرې ورځې په تیریدو سره پیاوړی کیږي او د همغږۍ نشتون چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ موجود دی دوی نشي کړی چې د دښمن حملې په خپل وخت شنډې کړي او دا د دې سبب کیږي چې په خواشنۍ سره موږ هره ورځ خپل وطنوال له لاسه ورکړو او هره ورځ د تروریستي حملو شاهدان یو.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو مخالفانو په دې وروستیو کې خپلو حملو ته زور ورکړی. د سې شنبې په ورځ هلمند، کابل او کندهار د انتحاري حملو او چاودنو شهیدانو چې د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې په دې حملو کې څه باندې 50 تنه وژل شوي او لسلو ډېر ټپیان دي. په دغو حملو کې د کندهار پیښه بېساري وه چې د متحده عربي اماراتو ډیپلوماتان او ولایتي چارواکي د ولایت په مقام کې هدف وګرځول. د کابل انتحاري حملو هم د ملي شورا د ځینو ساتونکو او ملکي کارکوونکو په شمول 18 کسان وژلي او 90 نور ټپیان کړي دي. له دې وړاندې هم ورته حمله د افغانستان د ملي دفاع وزارت او دویمې امنیتي حوزې مخې ته شوې وه چې لومړی چاودنه او د امنیتي ځواکونو له راټولېدو سره انتحاري حمله کوونکي د پوځیانو له جامې څخه په استفاده انتحاري حمله وکړه چې د ملکي وګړو په ګډون یو شمېر امنیتي چارواکو ته پکې مرګوب لاړولې وه. په تیرو کلونو کې په بیلابیلو ډولونو افغان امنیتي ځواکونه هدف ګرځېدلي چې ډېرو ملکي وګړو ته هم مرګوب لاوښتې ده. خو اوس پوښتنه دلته ده چې ولې افغان امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د وسلوالو مخالفانو ورته حملې شنډې کړي. د چارو کارپو عتیق الله امرخیل په امنیتي او دفاعي قوتونو کې کمزوري رهبري او د یو منظم پلان نشتون د وسلوالو مخالفانو لخوا دا شن حملو د زیاتېدو اساسي لاملونه یادوي.
د کابل د ښار حمله یا نارونور ځای کې داسې څو حملې فشار نه تسوسې ځانمرګ برید وسه بیا څو دقیقې آرام اما د ټول اور منډې والی دا که پولیس و دا که امنیت دلی چې نظم رات کا دا د دې معنا لري چې زموږ لیډرشپ هغه څوک چې رهبري یې په لاس کې ده ولو له قمانداني ټولی نه نیولې عدلګینې تر پاسه پورې هغه د دغه حملو د مخنیوي دپاره نه جوګه دي او نه ورته پلان دی. هغه قوانین نظامي چې هغه تحت مطلق له اوامرو دغه نشته.
د امنیتي چارو دغه کاربوهان دغه شان وایي چې په امنیتي ارګانونو کې د اړیکو پر بنسټ ګمارنې هم د دې لامل شوي چې قوانین پلي نه شي او وسلوال مخالفان د افغان ځواکونو په لیکو کې نفوذ وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان ځواکونه پوره همغږي لري او تر ډېره توانېدلي چې د یو منظم پلان له مخې د وسلوالو مخالفینو د حملو مخه ونیسي او په دې برخه کې له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ول
د ډیر شمیر زیاتو حملو مخنیوي کیږي. یعنی هر ورځ خو خوشنۍ سره چې داسې ګروپونو سره مخامخ شي چې دوی هنوز هم بهر کې دوی امکانات لاسته لري لکه هغه حملې چې په کابل کې وشو یا په کندهار کې وشو د کوټې په یو ښار کې دا پلان شوی وو. اما په مجموع کې هر ورځ هر میاشت هر هفته د دښمن ډیر زیات حملې مخنیوي کیږي.
نوموړي همدارنګه له عامو خلکو وغوښتل چې د وسلوالو مخالفانو د حملو په مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. خو افغان کارپو عتیق الله امرخیل وایي تر کومه چې په افغان امنیتي ادارو کې د وسلوالو مخالفانو د دا ډول حملو د شنډولو په هدف منظم پلانونه جوړ نه شي د ورته حملو د تکرار مخنیوی به ناشونی وي.
جوان آزادی
خزینه پسر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنا
زه یم په مرتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان په جنوب کې امنیتي چارواکي وایي په ورزګان کې د دریو قومندانانو په ګډون شل وسلوال طالبان وژل سوي. په کندهار کې د 215 اتل قلی اردو د څلورمې پلې لوا قومندان نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ د ترینکوټ په شمال ویدیزه برخه کې د ګډو امنیتي ځواکونو له لوري عملیات شوي چې زیات وسلوال مخالفان پکې وژل سوي. نور حال له سیمې څخه زموږ همکار شریف الله اشرافت راکوي.
د 215 اتل قلی اردو د څلورمې پلې لوا قومندان برید جنرال غلام حضرت کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر ورځې په هوایي او ځمکني عملیاتو کې چې د ترینکوټ په شمالي برخه کې ترسره شو وسلوال طالبان بان پکشي کې وځپل سو. دا درې کومندانانو په ګډون د هغه شل تنه وژل سو او لاس نور ټفیان سو چې په وینا د لستون مړی لاوس هم د جګړې په سیمه کې پراته دي. نو مړی همدارز وې ویل چې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو اراده هم یو ټانک او درې اراده موټر سایکلونه هم د افغان هوایي ځواک په مرسته له منځه وړل شوي او یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. ښاغلي کاکړ زیاته کړه
موږ ډېره ښه لاسته راوړنه هم لرو چې په تیرو څلورویشت ساعتو کې د دښمن شل نفره مړه چې په شلو نفرو کې درې عمده غټ قمندانان هم وه لس نفر یې ټپیان دي او دغسې د دښمن په لاس کې یوه اراده هم وي چې وه درې ارادې موټر سکل او تخریب سله.
کاکړ وایي چې عملیات اوس هم په یاده سیمه کې روان دي او ډېر ژر به د ترینکوټ یو شمېر نورې سیمې هم له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. له دې سره د اروزګان ولایت د امنیت امیر نورزی هم د عملیاتو له سیمې ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوو سیمو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای شوي او وسلوال طالبان نسي کولای چې په دغه سیمو کې بیا فعالیت وکړي. نوموړي پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي که نه نو د تېرې ورځې په څېر به وځپل شي. امنیتي چارواکو خپل لوري ته د راوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي او نه هم وسلوالو طالبانو په دې تړاو تر اوسه څه ویلي دي. په ورته وخت کې هغه کسان چې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې سوي ډېر خوشحاله دي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې سیمې دي د تل لپاره امنیت سي. د اروزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
والله دا کډي بار خو نو چې د جنګونو شروع سوي دي دلته را بار کلچر بار که د دې ځای بار که هغه ځای ته د دغه ځای بار که هغه ځای ته ورور موږ ولاکه خپل ځان چلوای سنل ته کډی بار مونږ د غاړي سي بس خو نو ډیر وخت کېږي دوه درې میاشتې ټیم کېږي چې موږ سره بیا ځای سوي نو اوس تازه سره راغلي یو بس د دولت سره ډیر خوشحاله یو باید ورور دی د پوستې سره ځای پر ځای کېدلې چې د وطن امنیت سم سي.
زما نوم عبدالجبار دی سپید خار سیمې ته مونږ کډه راوړه دا دوه میاشتې کېږي چې د خپل وطن سره راغلي یو د طالبان سره بخیل پازاو دولت سره ډیر خوشحاله
دا په داسې حال کې د شېر ورځ هم افغان امنیتي چارواکو د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شمالي لوري کې د څلور کیلومتره پرمختګ خبر ورکړ. شریف الله شرافت ازادي راډیو اروزګان.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د کندوز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو امیر وایي چې په دغه ولایت کې لسګونه تنه تعلیم یافته ځوانان د بیکارۍ له کبله له وسلوالو مخالفانو سره یو ځای سوي او د دولت پر ضد جنګیږي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې څخه نور حال راکوي.
په کندوز کې لسګونه تنه تحصیل یافته ځوانان د بیکاری له کبله له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. په کندوز کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو امریت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د بیکاری له کبله لسګونه تنه تحصیل یافته ځوانان د وسلوالو مخالفانو لیکو ته ورغلي دي. د دې ولایت د ځوانانو د چارو امیر عبدالغفور هوتک له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ځوانان له پوهنتونونو څخه د لیسانس په کچه فارغ شوي دي خو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له کبله دې ته اړ شوي سولو وسلوالو طالبانو سره یو ځای شي.
دل چې تللی دي د دوی اکثریت مطلق باسواده ځوانان دي. حتی درته دا ویلی سم چې دا ډېری یې د لیسانس هم دي. په توګه مثال په دشتارچي کې دغه درې دلګۍ مشران چې اوس برحاله د طالبانو نظامي چوکاټونه تنظیم کړي دي او په خطونو کې جنګیږي دا درې وړه لیسانس دي.
له وسلوالو مخالفانو سره د تحصیل یافته ځوانانو یو ځای کېدلو د کندز د مدني ټولنو فعالان هم اندېښمن کړي دي. دوی زیاتوي تر هغه وخته چې ځوانانو ته په هیواد کې د کار زمینه برابره نشي نو د نامنوی لمن به نوره هم پراخه شي. د مدني ټولنو یو تن فعال زرغون ملزم ازادي راډیو ته وویل
نور جوانو از سطح کشور د ولایت کندز جفای بسیار بزرگ است.
په وسنی شرایطو کې هیواد تحصیل یافته ځوانانو ته ډیره اړتیا لري او د ځوانانو یو ځای کېدل له وسلوالو طالبانو سره یوه لویه ضایع ده او دولت باید ډیر ژر لاس په کار شي او ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او کنه د دې ستونزې لمن به له دې هم پراخه شي. په ورته وخت کې د کندز د کار او ټولنیزو چارو د شهیدانو او معلولینو ریاست مشر محمد ظاهر اعظمي په دې اړه بې خبري څرګندوي او زیاتوي چې دوی هڅې کوي څو په دې ولایت کې وزګار ځوانانو ته د کار بوختیا برابره کړي.
د دې زمينه کوم معلومات مشخص ندارم. این موضوع را ما برنامه های
په دې اړه موږ کوم کره معلومات نه لرو چې ګواکې ځوانان به له وسله والو طالبانو سره یو ځای شوي وي. خو د بیکارۍ ستونزه شته. د افغانستان دولت همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو لړ پلانونه لري او په پلي کېدو سره به یې ګڼ شمېر وزګاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. د کندز د ځوانانو چارو امیر خبرداری ورکوي که چیرې دولت دغه ستونزو ته ډېر ژر پاملرنه ونه کړي نو د وسله والو مخالفانو سره د وزګارو ځوانانو یو ځای کېدل به د هغوی لیکې به لا هم پیاوړي کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د کندز ښار په نږدې څنډو کې وسله والو مخالفان فعاله حضور لري. خو بیا د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مهال د کندز ښار په شاوخوا سیمو کې د وسله والو طالبانو پر وړاندې د افغان ګډو ځواکونو پوځي عملیات جریان لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی چارواکي وایي د امریکا دفاع وزارت لپاره نومان جنرال د پاکستان په اړه کړی وروستی بیان یوازې نیوکې نه وې بلکې ستاینې هم پکې وې، سره له دې چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال پر اسلام آباد سخت نیوکې کړې وې. خو د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې راتلونکي امریکایي حکومت سره د ښو اړیکو هیله لري. نورحال د ګولایاز په راپور کې
پاکستان باید د امریکای نوی حکومت سره د ترهګرۍ ځپلو لړ کې د سیمې او په ځانګړي توګه افغانستان کې د شریک کار لپاره تیار دی. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز نن مشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د امریکا دفاع وزارت لپاره د نوماند جیمز ماتس په وروستیو خبرو کې کله یوې خوا د پاکستان په کردار نیوکې شوي نو له بلې خوا یې د ترهګرۍ ضد جنگ کې قربانۍ هم ستایل شوي. هغه زیاته کړه
مونږ د دې بیان هرکلی کوو. د امریکې د نوي حکومت سره به زر تر زره د رابطو جوړولو کوشش وکړو. مونږ شریک هدفونه او شریکی اندیښنې لرو. مثلا افغانستان کې د سولې راوستل مو لومړیتوب دی. همداراز افغانستان کې د داعش د پراخېدو مخنیوی زموږ لپاره مهم دی. سولې ته رسیدو لپاره سیمه ییز حل هم د اهمیت وړ دی. زما په فکر موږ په یقیني توګه کولی شو دې موخه ته رسیدو په خاطر د اعتماد جوړولو او شریک کار لپاره یو ګډه ستراتیژي جوړه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکې دفاع وزارت لپاره نومان جیمز ماتس په خپل وروستو څرګندونو کې ویلی وو که وزیر شي نو پر پاکستان به د وسلوالو مرکزونو تړلو لپاره فشار ډیر کړي. خو سرتاج عزیز وایي چې دوی په وزیرستان کې د ترهګرو هغه مرکزونه ختم کړي چې امریکایان او افغانان ترې شکایت لري.
زما په فکر اوس زیاتره خلک په دې خبره قانع دي چې موږ د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې توپیر نه کوو. موږ په پوځي عملیاتو کې وزیرستان کې د وسلوالو هغه مرکزونه له منځه یوړل چې دوی هلته درلودل. ډیر وسلوال یا ختم شول او یا هم نورو ځینو ته لاړل.
مخکې کندهار، کابل او هلمند کې تر خونړیو بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو ځل بیا ډېرې خرابې شوې. د افغان حکومت تر سختو نیوکو وروسته پرون په دویمه ورځ هم افغانانو د پاکستان خلاف مظاهرو ته دوام ورکړ. افغان چارواکي بلوچستان کې د طالبانو د پخوانی مشر مولا اختر محمد منصور وژل کېدل او شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې موجودیت په یادولو سره پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تور لګوي. سرتاج عزیز هم سموده مخکې په واشنگتن کې اعتراف کړی و چې پر طالبانو ځکه کنټرول لري چې پاکستان کې کورونا دی او علاج یې هم د غلطه هسپتالونو کې کیږي. خو نن مشال رادیو سره په خبرو کې نوموړي ویل چې کابل سره د کشالو حلولو لپاره کار کوي.
د پاکستانی ځواکونو لخوا د ترهګرو مرکزونو ختمولو سره به یو دم افغانستان کې امن رانه شي. دې لپاره د سولې مذاکرات ضروري دي. موږ به د امکان تر حده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره خپله همکاري وکړو.
تېر وروستو کې چین، روس او پاکستان په ماسکو کې د افغانستان پر حالاتو یو غونډه کړې وه. تر غونډې وروسته د روس د بهرنیو چارو وزارت په خپله خبرپاڼه کې ویلي ول چې ځینې افغان وسله وال دي د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیسټه ویستل شي. طالبانو د دې هرکلی کړی و خو افغان حکومت پرې سختې نیوکې وکړې او له دوی بغیر د داسې غونډې کول یې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. سرتاج عزیز وایي چې راتلونکي دغسې غونډې ته به افغانستان هم وروغواړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس یې ازادي رادیو ډاټ کام کې واورئ او هم وګورئ. دا محل په افغانستان کې څلور نیمې بجې کېدونکې دي. د افغانستان سیمې او نړۍ لاندې خبرونه له محمد حدیث پردي څخه اورو، او ورپسې هم مرزي احمدي ته غوږدو چې سپورتي خبرونه چمتو کړي.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د سولې شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد د ملي والی حکومت د مشرتابه د پریکړې پر اساس له دندې ګوښه شو. د ولسمشر دویم مرستیال وایي د تفتیش د عالي ادارې د سپارښتنو عملي کول د حکومتي ادارو لخوا یو جدي اړتیا او حتمی امر دی. د ایشیانو د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې دیارلس تنه دیني عالمان برمته کړي دي. چین امریکا ته خبرداری ورکړی چې د واحد چین پالیسی د څېړنې وړ نه ده. د څه د پاس اویا هیوادونو او سازمانونو استازي نن په پاریس کې راغونډ شوي چې فلسطینیان او اسرائیل د سولې نوي خبرو ته وهڅوي. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په دو ورځني سفر متحده عرب اماراتو ته ورسید.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په پام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن شپه د سهرا جام سیالۍ په لړ کې د متحده عرب اماراتو له لوبډلې سره لوب وکړي. له دغې سیالۍ وروسته د افغانستان د کرکټ لوبډله به په خپل ګروپ کې خپل وروستۍ لوبه د جنوري په 19مه د نامیبیا له لوبډلې سره ترسره کړي. افغانستان د دغه جام د سیالۍ په لړ کې تېره شپه آیرلند ته د 5 وکټو او 2 توپونو په توپیر سره ماتې ورکړه. د هالند لوبډلې د افغانستان لپاره 125 منډې هدف ټاکلی وو، او افغان لوبغاړي وتوانېدل چې په 19 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره دغه هدف پوره کړي. په پام کې د افغانستان د مویتای سیالۍ په لړ کې ډېر شر د انجونو د مویتای سیالۍ پیل شي. د افغانستان د مویتای فدراسیون مرسیال عبدالجمیل محمدي د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نن د دغو سیالۍ د لوبغاړو د غوره کولو په هدف په چاچونه ترسره شوه.
چې دا ورزشکاران معلومیږي چې څومره ورزشکاران په دې مسابقه اشتراک کوي. داسې معلوم ده نږدې به 50 ورزشکار وي. انشاءالله په دوه ورځ کې دا مسابقه به خلاص شي.
علی محمدی چې تکړه چې په دغه سیالۍ کې 50 لوبغاړي ګډون کوي. او د هسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې د بارسلونا ټیم 5-0 پر وړاندې د لاس پالماس ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ تیره شپه د بارسلونا په نیو کمپ استادیوم کې ترسره شوه. د بارسلونا ګولونه سوارس، میسي، تورن او ویدال ووهل. د خبرونو پای.
د امریکا د منتخب ولسمشر نږدې همکارانو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ډونالد ترامپ د ولسمشر په توګه له لوړې وروسته په خپل لومړي بهرني سفر کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. ترامپ چې د جنوري په 16مه به د امریکا د 45م ولسمشر په توګه لوړه وکړي، ویلي دي چې غواړي له روسیې سره اړیکې ښې کړي. نور حال د نوریاس نوري په راپور کې.
شن سپایسر چې په سپینه ماڼۍ کې به د مطبوعاتي مسؤل په توګه دنده پیلوي، د شنبې په ورځ ناوخته د ټویټر له لارې د برتانوي سنډي ټایمز هغه راپور چې وایي ترامپ برتانوي چارواکو ته ویلي چې نیت لري له پوتین سره وګوري رد کړ، او هغه بیخي غلط وباله. سنډي ټایمز ویلي چې دواړه مشران به دغه کتنه د آیسلند په پلازمینه ریک جاویک ترسره کوي. د بلومبرګ په ګډون نورو رسنیو هم د ټایمز د راپور په استناد د ترامپ او پوتین د راتلونکي کتنې په اړه راپورونه خپاره کړي دي. د ترامپ یو همکار چې نوم یې نه دی ښودل شوی رویترس دا یوه خیالي کیسه یاده کړه، او یو بل هم ویلي چې دغه راپور غلط دی. ډونالد ترامپ به چې د جنوري په 16مه د امریکا د 45م ولسمشر په توګه لوړه کوي، په کراتو کراتو له روسیې سره د اړیکو د ښه کېدو خبره کړې، او هم د پوتین د مشرتابه ستاینه کړې ده. هغه د جنوري په 14مه وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته وویل دی غواړي لږ تر لږه د یوې مودې لپاره پر روسیې هغه لګول شوي بندیزونه جاري وساتي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یې روانه اونۍ اعلان وکړ. دغه بندیزونه د امریکا د استخباراتي ادارو د هغو ادعاو په خاطر چې وایي روسیې د حق کولو له لارې د امریکا د نومبر د 8مې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې لګولې دي. ترامپ وویل که له یو بل سره نږدې واوسئ او که روسیه په رښتیا له موږ سره مرسته کوي، ولې باید په داسې چا چې ډېر ښه کار سرته رسوي بندیزونه ولګول شي؟ په داسې حال کې چې ترامپ ویلي دی پر بندیزونو د دې لپاره غور کوي چې غواړي له موسکو سره اړیکې ښه کړي. مهمو وزارتونو ته د هغه لخوا نومول شوو کاندیدانو بیا روانه اونۍ ویلي چې پر روسیې د بندیزونو د جاري کېدو ملاتړ کوي.
اوس هم یو بله سیمه ایزه موضوع، چین د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه پر وړاندې چې د تایوان په اړه یې کړې سخت عکس العمل ښکاره کړی او ویلي دي چې تایوان د چین د خاورې یو برخه ده او پر دې مسلې هیڅکله هم خبرې نه شي کېدای. پیکینګ له دې مخکې هم هغه وخت په غوسه شوی و چې ټرمپ او د تایوان ولسمشر په خپلو کې ټلیفوني خبرې کړې وې. نوریاس نوري له نور تفصیل سره.
د چین د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د امریکا د منتخب ولسمشر هغه وړاندیز رد کړ چې ویلي دي د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ څخه به د چین او تایوان ترمنځ د معاملې لپاره کار واخلي. ډونالډ ترامپ ویلي چې له تایوان سره د بیا خبرې اترې وشي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند لوکانګ د یکشنبې په ورځ وویل د واحد چین پر پالیسۍ خبرې اترې نه شي کېدای. واشنگتن له هغې وروسته چې په 1999 میلادي کال پیکینګ له تایوان سره اړیکې ټینګې کړې، له تایوان سره غیر رسمي اړیکې ساتلې. چین د تایوان خود مختار ټاپو د خپلې خاورې یوه برخه بولي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي د چین د خلکو جمهوري حکومت یوازنی مشروع حکومت دی چې د چین استازیتوب کوي. دا هغه حقیقت دی چې نړیواله ټولنې په رسمیت پیژندلی او هیڅوک نشي کولی هغه بدل کړي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ په هغې مرکه کې چې د جمعې په ورځ له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره کړې ویلي چې د چین په ګډون ټول مسایل د خبرو اترو وړ دي. د ترامپ دغه وروستۍ څرګندونې د نښه ده چې له چین سره د متحدو ایالتونو اړیکې به په تیره بیا د تایوان پر سر ټکان وخوري. چین له دې مخکې هم د تایوان له ولسمشر تسای اینګ وون سره د ترامپ د ټلیفوني خبرو پر سر په غوسه شوی و. دواړو مشرانو د دسمبر په 12مه په خپلو کې خبرې کړې وې. چین د تایوان له مشر سره هر ډول جلا اړیکه خپل ځان ته لوی سپکاوی بولي. ترامپ هغه مهال له یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې دی احساس نه کوي چې د چین واحد پالیسۍ ته ځان ژمن وبولي، خو په دې شرط چې که د دې موضوع او د داګری د نور مسایلو په اړه له چین سره توافق ته ورسیږي. تانګ یونګ هانګ چې په زیمن پوهنتون کې استاد دی وای ترامپ نړیوال اړیکې دی و سوداګر په منطق سره چیړي او غواړي وویني چې چین په دغو لمسونو سره څه ډول عکس العمل ښیي.
اوس هم د ورکو عزیزانو اونیس پروګرام په دې هیله چې ستاسو کوم ورک خپلوان پکې پیدا شي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، د دې بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د تاسو ډېر تلیفوني پیغامونه ازادي رادیو تر رسیدلې دي. دغه تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې موږ یې نشو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خبر کړو. تاسو بیغمه او مطمئنه اوسئ چې تاسو ټول تلیفوني پیغامونه کوم چې ازادي رادیو ته رسیږي په خپل وخت سره ازادي رادیو نه نشي. نو تاسو ازادي رادیو ته وخت پات صحیح حتمان خپل تلیفوني پیغام اورئ. ګران دوستانو، لنې کمرغه د نن ورځې په پروګرام کې دوا داسې تلیفوني پیغامونه دي چې اوردونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شو عزیزانو په کله پکې معلومات دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوردونکو، ډېر به مونږ زنډ ورځې چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې د نن ورځې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، د پروګرام په پیل کې باغ تلیفوني پیغامونه راواخلو په کومو کې چې تاسو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شو عزیزانو په خپل په کې معلومات دي. دوه داسې تلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیدلي دي. لومړی پیغام د یو ښځې په خپل دا چې یو ګران ورور مونږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دې ښځې نوم غټو ده. اول به دغه تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بل هغه تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د سرور په اکله معلومات لري. دغه دواړه تلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
الو، السلام علیکم. رحمت الله یم د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ څخه په سماج کې یم. زه د ورکوسو عزیزانو پروګرام ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی باندې کوم. فصل سلام څخه دلته یو شزه ده چې په نامه د غټو ده. تقریبا درې کاله کېږي چې دلته زموږ سره اوسېږي. د نیمروز ولایت د چربلجکي ولسوالۍ اوسېدونکی ده. دا د پلار نوم فکر موسا شي، د ورور نوم سلطان شي، د خور نوم غنچو شي، د مور نوم هوا شي. اصلي تکلیف لري که هر زما ورور په دغه هکله معلومات لري ما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي. صفر اویا در څلوېښت یو څلوېښت دوه سوه شپږ څلوېښت شماره یو ځلې بیا صفر اویا در څلوېښت یو څلوېښت دوه سوه شپږ څلوېښت
تلیفونی پیغامونه مو واورده په دې لاره چې دغه کسان لخپل کورنوي سره یو ځای شي. ته ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 300 22 14 40 115. تاسو موږ غږ ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واغیاست. ګرانو اوریدونکو، اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر کله دغه اوریدونکو چې موږ ته تلیفوني پیغامونه رالیږي موږ ته سلامونه هم ویلي دي چې دغو دوستانو ته وایو وعلیکم سلام. ګرانو دوستانو، راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
یم پیغام دو سلامونه ورته وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته د مقل ولسوالۍ د غزنی د ولایت یم، د مقل ولسوالۍ یم. دا ما زوی د ورک د فضه بګونګای ده، د شپاړسو اوولسو کلو ده. پروسه یې په نوروز ورک شوی ده. نو که چا سره معلومات وي په دغه شماره دې له ما سره زنګ ووهي. 0 و 0 0 4 و 0 0 3. د ما شماره د 0 و 0 0 4 و 0 0 3. دا د ما شماره د غزنی ولایت مکوی ولسوالۍ یم. نو دغه باید دا کارکوونکي له اعلان نهونه باسي موږ هم غوږ ورته نیسو. د ازادي رادیو کارکوونکو ته چې دغه سړي شماره باید یا ما ته راي کله چا سره معلومات وي او ښه قرار راته تکرار کړي. نو د پروسې نوروز راشه ورک دې سرګردان یم. اشاره شیرین مرتو مخدا په امان شپه په خیر ورز نتمرغه د مکو د ولسوالۍ د غزنی ولایت.
السلام علیکم. رادیو ازادۍ کارکونکو ته زه مرک مشهور په امیر محمد د شبرغان د جوزجان د ولایت د جفای د زرګرغانې څخه زما یو زوی د عمران په نامه تقریبا 6.5 کاله کېږي چې د جغسای د زرغرخانې څخه د مدرسې په لور باندې نادرکه سوی ده. نوم یې عمران ده. په اثر د خلل د دماغ و هر چاته که معلومات یې له هر مسلمان سره که چېرته لاندېوالانو سره په داخل یا په خارج کې وي و یا چېرته بندي وي نوم یې عمران ده. په دې نمبر دې موږ سره په تماس کې شي. 0 9 4 4 3 5. خدای دې وایي چې زه د ما اعلان نصر کړي.
السلام باشرام. زه محمد اجان زید د حجی فضل الدین مسی د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور وقتی خلیل نمیرته د شولې کور د ولسوالۍ د زنګتان د کلي اوسېدونکی دی. اوس فلحال موږ په کندهار ولایت کې اوسېږو. د ده دا نه کاله تقریبا لس کاله تقریبا کېږي چې ورکتي نه درکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته معلوم وي یا معلومات ورسره وي. پخوا ورک شوی د مجبور عباس په کلي کې که هر مسلمان ورور ته معلوم وي یا ورسره وي نو په ټلیفون په دغه شمېرو چې زما سره تماس ونیسي 0 3 7 8 5 دغه شمېره یو ځل بیا درته وایم 0 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
محمد ابراهيم زي لكن زهار ولايه تفنجبري ولسوالي لزلخان لكن سمي تماز السرني وليني ما يورور في شنقرهات مميج شنقرهات مميج سلور كالا كيشي ذا كورونا ذا رفسوي ذي كذي خلا ذا إعلان مغرية بلتسوار أنا معلومات سرية ذا مغرية ذا شوان مشترى ذي بدا غشميرو تماز نسيا ذر أيا واتيا ولس وستوى مغيش تليفون شمارا يوزل يبيع ذر أيا واتيا ولس وستوى مغيش.
السلام علیکم، گل پروان د ولایت د شهر د ولسوالی اوسیدونکی زما یو ماما چې نوم یې محمد صابر دی، دلجان زوی دی، شپږ کاله او اته میاشتې کېږي چې د ګردیز ولایت نه نادرکه شله دی. هر مسلمان ورو ته د ده په اړه کومه معلومات یا محمد صابر خپله اوري په دې شمېرې سره د اړیکې ونیسي. 0 او 9 5 3 0 5 3 0 انعام ورکولی کېږي. وسلام.
مانو مادر رشید مویو نفر ده سیدتر زون ده حکیم شان میگید محمد شاه زوی ده دی گیرو لسوالی ده نانوان ده کلی ده که ارچوک ده ده پا اکلا معلومات لده ده مو پا ده نمبرو باندی پا سپر و نه سپر و نه بیا و بیا سپر سپر بیا و سپر و دره پا ده نمبرو باندی موشتا زنگو وزی دول اسکال کیوی شده ورکت ده کورا چه. و سلام. ازادی رادیو کارکونکو او ازادی رادیو ټول اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ورسله سلام زکریا او سلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوی وسیدونکو يم. نظمل یو دوست ورکړه د جمعه خان په نامه، جمعه خان د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د جموزو وسیدونکی ده. نو کار مسلمان ورو ته د جمعه خان په حق له معلوماتي د مهربانۍ له مخې دي و دغې شمېرې ته زنګ ووهي چې زه یې اوس درته تکراروم: 0 او 15 2 0 2 2 4 5. بیا تکراروم: 0 او 15 2 0 2 4 5. والسلام ساسي كشر رور كاري عبد السلام مظلوميار ولايه زابل ولسوالي داي چوپان ناوي چلكور. والسلام.
زه د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالي نایب بچی دی ورک دی د شپږ کاله کېږي. مینه نورالله دی، زما نوم ادم خان دی. په خدای دپاره هر مسلمان ګور که په د مرګ یا د ژوند اول ما ته راکړي دی. موږ په ولاړې ولاړې د په دغه نمبر 0 و 0 5 5 و 5 1 5 شماره بیا تکراروم: 0 و 0 5 5 و 5 1 5. سلام علیکم.
اوره سلام علیکم. زه له ستاره کندهار ورته زر په تماس کې ما ورو ده جابلک په نامه زه شفار کال کې دې چې نظر کړی یا تاسو کوم معلومات به دالم باندې مسه زنګ وي: 0 او 0 5 5 5 5 5.
علی محمد دی، زه یو حضور مې دی او ورکتی د حضرت په نامه باندې تقریبا 3 کاله کېږي. زه د پښینه څخه خبر کوم. 3 کاله کېږي ترې تا مو دی ٹیلیفون شماره یو ځل بیا 0315 80 82. والسلام باحترام د پښتو ژبې د حضرت نیمه.
زه مولوی عجب ګل صاحب د نوزاد د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د کزنی د بازار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی د عبدالکریم په نامه چې د ملا عبدالرحیم اخوند زوی دی. دا اووه میاشتې کېږي چې د کوره څخه نادرکه دی. هر چاته چې معلومات وي په دغه شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي. دلته تلیفونان کار نه کوي. د پسیو نمبر درکوم
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
مخته دی پولانش میره زنگولی سپر اون سو حسد سیده شفاق سو دیر و سو سلوی یو زلی زیاد کرار اون سپر اون سو حسد سلوی شفاق سو دیر و سو سلوی و سلام
زکریا عبدالسلام د زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ اوسیدونکی زموږ یو دوست د ادم خان په نامه باندې تقریبا دوه کاله کېږي چې له کوره نادره کتریتن ده. نو که هر مسلمان ورور د ادم خان په هکله معلومات یې د شمیرې ته زنګ ووهي 0 5 2 0 2 2 4 5 بیا تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5
السلام علیکم وسال خبرکم د کنړ ولایت نه روره زمون یو دوست دی او کلیوالم دی تقریبا د سلور نشکیږي نه دا کښوی دی نوم یې زیول حق دی تقریبا د 14 کال عمر دی او سپینې جامې پتن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات وي نو ما ته دې په دې ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي 0 8 2 0 3 0 0 0
زه د کندهار ولایت میمنه یې څه خبرې کوم. زموږ یو انډوالې د هغه 15 کېږي چې ورک دی هغه لالی نومېږي که یا دا اعلان دی په خپله اوري موږ ته چې جواب راکړي یا بل څوک په اړه تماس لري. دغه لمبر 0 4 3 0 4 9 بل لمبر 0 4 3 0 4 9 بل لمبر 0 4 3 0 4 9 بل لمبر 0 4 3 0 4 9 خیروسی د توجه ته مننه.
السلام علیکم. زه عبد الله د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما د عمه زوی چې رازګل نومېږي د ملا قبلي نیکل لمسی دی. ملا الیاس اخوند زوی دی د منظره کې د سیمې اوسېدونکی دی. 15 کېږي چې نادره کړی عصابي تکلیف لري. که څوک په هکله معلومات لري او یا دی خپله زما راوړي مرشد دی په دا شماره اړیکه ونیسي 0 8 1 8 4 9 9 10 شماره بیا تکراروم 0 8 1 8 4 9 9 10 وخت ازادي راډیو زنده باد.
ما زمانم زغل حق چې د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د زلخان د کلي سیمې ته ما سفره نیولې دی. زما یو ورور دی چې شمس الحق نومېږي د 13 په عمر په شاوخوا دی د محمد ابراهیم زوی. شنې سترګې دي ښه 3 کېږي چې د کوره نادره تسوی دي. هر څوک چې په اړه معلومات لري زه یې خپله دا اعلان اورم د ټلیفون په دغه شمېرو یې تماس راسره ونیسه 0 2 2 4 7 دا ټلیفون بله شمېره ده 0 8 1 9 10 0 8.
السلام علیکم. ازادۍ راډیو ته پیغام پرېږدم او په چراګام نه جاوید یم د ننګرهار ولایت د په چراګام نه تاسو اړیکه کې مور کو عزیزانو په پروګرام پر اورت لارم د په ځلونی کنه باندې کینځه شپه کال کې کور څه به زره کښوې کچه ته وی چا سره وی یارانو دوستانو ته معلومات وی یا دا په خپل مابس کې باندې موږ راځو ری نو لطفاً په دې شماره موږ سره اړیکه ونیسئ. 0998 3343 آزادۍ راډیو نه یو جهان مننه.
زه د آزادۍ راډیو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. خو زه آزاد خان مینوال یم، د هلمند ولایت د شرقي لښکر بازار اوسېدونکی یم. زما یو انډیوال دی د حزب الله په نامه دی، دا 2 کاله کېږي چې ما نه دی لیدلی او زما څخه تللی دی، او د فراه ولایت اوسېدونکی دی، د بلابلوک ولسوالۍ دی. کاول دی زما ږغ اوري، او د نور قربان زما ږغ اوري. د عبدالله زوی دی، ما ته دې په دغه شمېرو ږغ اوري. 0 1 0 8 4 1 0 8 یو ځل به بیا اورېدونکو ته شمېره ووایم. 0 1 0 8 4 1 0 8 4 1 0 8 همدغه د ټلیفون شمېرې دي. دغه دی عبتز عزت الله دی، د عبدالله زوی دی، د فراه ولایت دی، د بلابلوک ولسوالۍ دی.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 2 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای تاسو سره په مانی کوم. تر دې پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خواخا او بریالي اوسئ. خو په لارې چې ازادي راډیو ته سهاله ونه د مقام تر و بجو پورې خبرونه لري.
سلام او عصر.